السلام علیکم درنو اوریدونکو په کابل کې د مازیګر شپږ بجې شپې دا نیم ساعت پښتو خبری مجله موبایل بیلو راپورونو ته ځانګړی کړی دا په دې هیله چې روغ اوسئ. زه کرام الله اکرام مو دا نیم ساعت پښتو خبری مجله د عبید الله عبید په تخنیکی مرسته پر مخ وړم. اوري چې په افغانستان کې د کرونا وایرس د مثبتو پیښو شمیر 1513 ته رسیدلی دی. نور مطالب هم لرو په پیل کې د افغانستان سیمې او نړۍ روسي خبرونه اورو چې احمد تکل وړاندې کوي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرټکی. افغان حکومت وایي په دې وروستیو کې د طالبانو د حملو زیاتېدل ښیي چې دا ډله د تاوتریخوالي کمولو ته ژمنه نه ده. د لوګر سیمه ییز چارواکي په برکی برک ولسوالۍ کې د یوې امنیتي پوستې د سقوط خبر ردوي او په پاکستان کې د روغتیا پالو یوې ټولنې د ځان د ساتنې لپاره د ښو تجهیزاتو د غوښتنې په مقصد اعتصاب کړی دی. بشپړ خبرونه. د افغانستان د جمهور رئیس ویاند وایي په وروستیو څو ورځو کې د طالبانو د حملو زیاتېدل ښیي چې دا ډله د تشدد کمولو ته ژمنه نه ده. صدیق صدیقي نن رسنیو ته په یوه استول شوي ویډیوي پیغام کې وویل چې افغان حکومت د جګړې د پای ته رسولو او د سولې د ټینګښت په برخه کې جدي ګامونه اخیستي دي.
اقدامات مهم را عملي ساخته که به شمول رهایی شمار از زندانیان طالبان هست و همچنان ایجاد تیم مذاکره کننده برای گفتگوهای مستقیم با طالبان.
ښاغلی صدیقی په دې پیغام کې هیله څرګنده کړې چې طالبان به له تشدد څخه لاس واخلي. له دې مخکې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم له طالبانو د اوربند غوښتنه کړې وه. ښاغلی خلیلزاد په ټویټر په یو بیان کې لیکلي، روژه طالبانو ته دا فرصت برابروي چې د روان صحي بحران تر پایه د بشري مرستو لپاره د اوربند په منلو سره تاوتریخوالی کم کړي او تهاجمي حملې پای ته ورسوي. ښاغلی خلیلزاد همداراز پر افغان حکومت او طالبانو غږ کړی چې د بندیانو د خوشې کولو بهیر چټک کړي او ویلي دي چې د کووید-19 ناروغۍ پر ضد مبارزه د بندیانو د سمدستي خوشې کولو اړتیا په ډاګه کوي او د بین الافغاني خبرو له پیل سره مرسته کوي. له دې مخکې ولسمشر اشرف غني او د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ هم له طالبانو غوښتي وو چې اوربند وکړي، خو طالبان له امریکا سره د سولې د موافقې د ټولو شرایطو پر تطبیق ټینګار کوي. دې ډلې په یو بیان کې چې پرون خپور شو، افغان حکومت د دې موافقې د عملي کېدو پر وړاندې د خنډونو په جوړولو تورن کړ او همداراز پر امریکا او ناټو یې انتقاد وکړ چې د دې موافقې د عملي کېدو لپاره خپل مکلفیت نه دی ترسره کړی. د لوګر سیمه ییز چارواکي په برکی برک ولسوالۍ کې د یوې امنیتي پوستې د سقوط خبر ردوي. د لوګر ولایت د رسنیو دفتر په یو بیان کې وایي طالبانو تیره شپه د برکی برک د سنگ مرمر پر امنیتي پوستې حمله وکړه چې په ترڅ کې اووه طالب وسلول او څلور پولیس ووژل شول، خو د بیان له مخې د دې پوستې د سقوط خبر ناسم دی. مخکې له دې د لوګر د ولایتي شورا رئیس حسیب الله ستانکزي ازادۍ راډیو ته په یو غږیز پیغام کې د سنگ مرمر پوستې د سقوط او د 5 پولیسو د وژل کېدو او 4 نورو د تریتم کېدو خبر ورکړی وو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په غزنی ولایت کې نن سهار یو موټر بم له یو وسلوال طالب سره له منځه یوړل شو. د کورنیو چارو وزارت په یو خبر پڼه کې وایي وسلوالو غوښتل چې د موټر بم په وسیله پولیس په نښه کړي، خو د ښار په ارزو نومې سیمه کې د غزنی د پولیسو په کمین کې له منځه یوړل شو. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د پاکستان پوځ وایي چې د شمالي وزیرستان په قبایلی سیمه کې په یو وسلوال نښته کې لږ تر لږه دوه پاکستانی پوځیان او 9 وسلوال مخالفین وژل شوي دي. د پاکستان د پوځ مطبوعاتي څانګې نن یک شنبه په یو بیان کې وویل چې په نښته کې 15 نور پاکستانی سرتیري هم ټپیان شوي دي، خو په بیان کې نه دی ویل شوي چې برید کوونکي د کومې ډلې وو. د سیمه له تیرې یوې لسیزې راهیسې د القاعده ډلې، حقاني شبکې او پاکستاني طالبانو د وسلوالو د فعالیتونو ډګر دی. که څه هم د پاکستان پوځ د وسلوالو فعالیتونو د ځپلو لپاره له 2014 کال راهیسې پوځي عملیات پیل کړي، خو د دې ډلو حملې هم روانې دي. د یو بل خبر لمخې د پاکستان په پنجاب ایالت کې روغتیا پالو د کورونا وایرس پر ضد د مبارزې پر مهال د وقایې د لازمو تجهیزاتو د نشټوالي له کبله په اعتصاب لاس پورې کړی. د ځوانو ډاکټرانو د اتحادیې د پنجاب د ایالتي څانګې رئیس سلمان چودري نن وویل د ټیټ کیفیت لرونکو وسایلو د کارولو په نتیجه کې د هغو مسلکي روغتیایي کارکونکو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی چې د کورونا وایرس پر ضد مبارزه کوي. هغه زیاته کړه چې په پاکستان کې په تیرو 24 ساعتونو کې 100 تنه مسلکي روغتیا پال په کورونا وایرس اخته شوي دي. د چودري په وینا د دوی اتحادیه د روغتیا پالو د وقایې لپاره د لا زیاتو اقداماتو غوښتنه کوي. او د یو خیریه بنسټ آیرلندای مؤسس ایډی روچی چې په بیلاروس کې د یو مرستون ملاتړ کوي وایي کورونا وایرس د مرکز ته هم سرایت کړی دی. د بیلاروس د مرکزی ولسوالۍ هلوسک په وسنووا نومي مرستون کې له 170 زیات ماشومان او تنکی ځوانان چې جدي معلولیتونه او د وجود د مقاومتي سیستم کمزورتیا لري ساتل کیږي. چارواکو ورمورس د مرستون ته د کورونا وایرس سرایت تایید کړ مګر د اخته کسانو شمیرې ونه خوت. خو بی بی سی پرون راپور ورکړ چې د 13 ماشومانو په ګډون ټول 23 کسان په دې وایرس اخته شوي دي. دا خبرونه
د افغانستان د څلویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
راتلونکو سلرویشت ساعتونو کې د کابل او یو شمیر نور لوی ښارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې ادارې لوري وړاندوینه شوې ده. کابل اسمان زای زای وریز د تودوخه لوړه درجه 15.2، هرات اسمان برګ د تودوخه لوړه درجه 28.4، کندهار اسمان برګ د تودوخه لوړه درجه 24.6، مزار شریف اسمان برګ د تودوخه لوړه درجه 29.8، او جلال آباد اسمان برګ د تودوخه لوړه درجه 30.6.
زموږه آزادی رادیو نه اوریدرنو اوریدونکو خبرونه مو له احمد تکل نه اوریدل لدی ورستا په خبرونه کې دا موضوعات او مطالب لرو. د افغانستان د امروختي وزارت په 13 ساعتونو کې په هیواد کې د کورونا وایرس د 89 مثبت پیښو د ثبتولو خبر ورکوي.
در 24 ساعت گذشته 68 واقع مثبت داریم که 3 فوتی است. در غزنی 13 واقع. در
کانادا په تورنټو ښار کې د نانو کباب په نوم د افغان کډوال رستورانت هر ورځ له 500 خوراکونو افغان ډوډۍ په وړیا ډول ډاکټرانو روغتونونو کارکونکو ته ویشي.
امسال مساجد با علل مریضی کرونا مسدود است. ما تصمیم گرفتیم که برای کارکنان شفاخانه های شهر تورنتو 2 شفاخانه در هفته غذای افغانی که در منیو داریم تهیه بداریم.
دغه رستورانت مالک تمیم صدیقی و دا هم اوری چې د ننګرهار یو شمیر اوسیدونکي کلی په کلی ګرځي او خلکو ته د کورونا وایرس د لا خپروي د مخنیوي په اړه اما پوهاوی ورکوي. دا به هم اوری چې نن د اپریل 28 د چرنوبل د اټومي غمیزي 34 کلیزه ده. ملګری ملتونه وایي د دې پیښې څخه باندې 3 تیرې شوې خو لا یې هم ناوړه واقع پر ځای پاتې دي. یو بار بیا هر کله درنو اوریدونکو روانه خبرونه مو هم دا اوس پر ویب سایت په ژوندۍ بڼه هم اوریدل شي په تمه د ازادي رادیو ټکی کام رازو د خبرونی لومړی موضوع ته د افغانستان د عام روغتیا وزارت په 13 ساعتونو کې په هیواد کې د کورونا وایرس د 89 مثبت پیښو د ثبتولو خبر ورکوي. د دې وزارت چارواکي وایي دغه پیښو له ثبتېدو سره په هیواد کې په کورونا وایرس اخته کسانو شمیر 1531 ته ورسید. په همدې حال کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي دغه وزارت به د کورونا وایرس په برخه کې د عامه پوهاوي پروګرام ډیر ژر پیل کړي. تفصیل یې د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د کرونا وایرس له 18 مثبتو نوو پیښو سره په هیواد کې د دغه وایرس د مثبتو پیښو شمیر 1501 ته ورسید. د دغه وزارت د سرویلانس د برخې رئیس ډاکټر سید عطاوله سیدزی ازادي راډیو ته وویل په دغه شمیرو کې د هیواد ټول ولایتونه شامل دي.
در 24 ساعت گذشته 68 واقعه مثبت داریم که
په تیرو 24 ساعتونو کې آتش پیته مثبت پیښې لرو چې په غزنی کې 14، پکتیا کې 12، پکتیکا کې 9، بلخ کې 8، بادغیس کې 6، کابل کې 6، په ننګرهار او هرات کې 4، دغشان په لغمان او خوست کې 3، او په بغلان ولایت کې یوه مثبت پیښه ثبت شوې ده.
ډاکټر سید زی وای په تیرو 24 ساعتونو کې پر کرونا وایرس اخته 3 کسان مړه او په پکتیا ولایت کې 3 یو کس رغیدل دي. د ښاغلي سید زی په خبره تر اوسه پورې د مړو شمیر 500 او د رغیدلو کسانو 202 ته رسیدلی دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي راتلونکي 2 اونۍ د کرونا وایرس د خپرېدو لپاره مهمې دي، او که خلک روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونه نیسي یوه غمیزه به رامنځته کړي. د دغه وزارت چارواکي وایي خلک بیا هم روغتیایي سپارښتنو ته پام نه کوي، او همدا لامل دی چې په هیواد کې د کرونا وایرس مثبتې پیښې له یوې ورځې نه بلې ته ډیریږي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی د فرمان له مخې وروسته له دې د کرونا وایرس پر وړاندې د مبارزې په تړاو د عامه پوهاوي مسؤلیت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت پر غاړه ده. د دغه وزارت نشراتي مرستیال شیوا شرق د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د یاد فرمان له مخې به دغه وزارت د عامه پوهاوي په برخه کې خپل پروګرام په دقیق، باوري او هر اړخیز ډول پیل کړي.
ما نخستین کنفرانس خود را در همین هفته برگزار خواهیم کرد.
موږ به خپل لومړنی کنفرانس په همدغه ونه کې وکړو. دقیق او باوري اطلاعات او دغه شان د کرونا وایرس په اړه د پوهاوي لارې چارې او پروګرامونه به له خلکو سره شریک کړو، او ټول هغه کسان چې فکر کوو عامه پوهاوي ته اړتیا لري پوهاوی به ورکړو. خلکو ته د عامه پوهاوي د ورکولو چاره زموږ په غاړه ده.
ښاغلی شرق وایي دوی به د عامه پوهاوي پروګرامونه په ټول هیواد کې په بیلابیلو کچو د تصویري، غږیزو او چاپي رسنیو او دغه شان د ټولنیزو رسنیو له لارې مخته یوسي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
نموګل ازادي راډیو نو ری و موریدل چې په افغانستان کې د کرونا وایرس د مثبت په خوشمیر 1500 درش تر رسیدلې ده. د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي چې دغه وزارت به ډیر ژر د کرونا وایرس په برخه کې د پوهاوی پروګرامونه پیل کړي. په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د دغه وایرس له امله د مړو شویو شمیر هم له سلویښتو اوښتی دی، چې یو شمیر یې پکې ډاکټران هم دي. د کاناډا په ټورنټو ښار کې د نانو کباب په نوم د افغان کډوال رستورانت هر ورځ له 500 تر 300 خوراکونو افغاني ډوډۍ په وړیا ډول ډاکټرانو او د روغتونونو کارکونکو ته ویشي. د دې رستورانت مالک تمیم صدیقی وایي دا کار کرونا وایرس سره د مبارزې په برخه کې د روغتیایي کارکونکو خدمتونو ته د درنښت په دوه ترسره کیږي. نوموړي په افغانستان کې دننه هم د رستورانتونو له خاوندانو غوښتنه کړې چې ورته کړنه دي ترسره کړي. اجمل تورمان په دې اړه راپور برابر کړي.
نان او کباب د کاناډا په تورنټو ښار کې د افغانانو له مشهورو رستورانتونو څخه دی. دغه رستوران مالک تمیم صدیقی وایي له 13 کلونو را په دې خوا په یاد برخه کې فعالیت لري، او هر کال د روژې په میاشت کې جمعتونو ته وړیا ډوډۍ ویشي. خو نوموړی وایي اوس چې د کرونا وایرس د لاغ پرېدو له ویرې جمعتونه تړل شوي، دوی د روغتیایي کارکوونکو خدمتونو ته د ارزښت په دود دغه ډوډۍ په روغتونونو ویشي. خاغلی صدیقی ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل دوی دا کار په ونی کې دوه ورسی کوي.
رستوران های زنجیروی نان کباب
د نان او کباب رستوران به هر کال د روژې په میاشت کې جمعتون ته وړیا ډوډۍ ویشله، خو اوس چې د کرونا وایرس له امله جمعتون تړل شوی موږ پریکړه وکړه چې په تورنټو ښار کې په ونۍ کې د دوه روغتونونو کارکونکو ته کوم افغاني ډوډۍ چې په خپل مینو کې لرو وویشو.
د نانو کباب د رستوران کارکونکو وی دوی له 500 تر 300 خوراکونو پورې افغاني ډوډۍ په ډاکټرانو او نورو روغتیایي کارکونکو ویشي. تمیم صدیقی په افغانستان کې د نن هم له رستورانت لرونکو غواړي چې په داشم شرایطو کې روغتیایي کارکونکو له کورونا وایرس سره په مبارزه بوختي ک کولای شي د دوی خدمت ته ودانګي.
درې شرایط بحرانی کار را کې
په دې بحراني شرایطو کې چې کوم کار په روغتونونو او کلینیکونو کې ډاکټران نرسان او روغتیایي کارکوونکي کوي دوی د کورونا وایرس په وړاندې د جبهې په اوله کرخه کې دي هر شیبه په دې وایرس د اخته کېدو امکان شته دا کار چې موږ په تورنټو کې کوو که دوی په کابل او نورو ښارونو کې وکړي او روغتونونو ته ډوډۍ ورکړي نو دا مو ثابته کړي وي چې د دوی کار ستایو او ملاتړ ترې کوو
د کاناډا
په تورنټو ښار کې یو افغان ځوان په داسې حال کې دا کار کوي چې په افغانستان کې د کورونا وایرس په خپرېدو سره د خوراکي توکو نرخونه په بازارونو کې په بېساري ډول لوړ شوي او د دغه هیواد حکومت د سوداګرو لخوا د توکو د احتکار خبره کوي په افغانستان کې د کورونا وایرس له امله تر اوسه څلور ډاکټران مړه شوي او د یو شمیرو د مثبتو پیښو او د ډیریو د مشکوکتیا او قرنټین کېدو په اړه ویل شوي دي د افغانستان په ایرات ولایت کې تیر ورځ د کورونا وایرس سره د مبارزې او د ډاکټرانو او روغتیایي کارکوونکو خدمتونو ته د درنښت او د دوی د هڅونې په هدف د دوی عکسونه د ښار په دیوالونو نصب شول
د موږ غږ ازادي راډیو ناوړه نن د ثور ومه د داوود خان د نظام پر وړاندې د انقلاب دوه څلوېښتمه کلیزه ده په دې ورځ د خلق دیموکراتیک ګوند پلویانو د داوود خان د نظام پر ضد پوزي کودتا وکړه چې لامل یې سردار داوود خان د خپل کورنۍ لولس نورو غړو سره یو ځای وژل شو یو شمیر پخوانی جهادي مشران او شنون کې وای په افغانستان کې د وسانې او ناخوالو او ناورین ټوله پړه د ساور د ومنټي د کودتا کونکو پر غاړه ده دوی وای په دې نیټه د افغانستان په خپلواکۍ برید وشو او له هماغه ورځې تر ننه دا هیواد له بحران سره مخ دی خو ځینې نور بیا وای لدی کودتا ناوړه او د افغانستان د بربادي لپاره ګټه پورته شو امید ظهیرمل په دې اړه راپور چمتو کړي
د دیارلس سو پنځوس مریز کال د غوای میاشتې د اومې نیټې وروسته افغانستان
و تمام قدرت دولت په دست خلق افغانستان قرار
گرفت که څه هم لدی کودتا دوه څلوېښت کاله تیر شول خو لای هم په افغانستان کې پاتې شوې نښې لیدل کیږي یو شمیر پخواني جهادي مشران وایي د غوای د اومې نیټې کودتا په افغانستان کې د بحران د پایل نیټه ده پخوانی جهادي مشر او د اصول علي شورا غړی محمد امین وقاد وایي په افغانستان کې د اوسنیو ناخوالو او ناورین ټوله پړه د وای د ومینېټي د کودتا کوونکو پر غاړه ده
دا د افغانستان په تاریخ کې د تور ورځې یا د تور تاریخ پیل ده غیر قانوني شکل غیر انساني شکل او په داسې بڼه باندې چې هغه د خارجانو په لمسون باندې چې هغه وخت کې اتحاد جماهیر شوروي ورته ویل کېده او برژنیف رهبري کولو دغه ګنده کار ترسره کړ
دا برداشت دا ده چې لویو امپراتوریو لویو قوتونو د سړې جګړې عاملینو او پیاوړو هیوادونو په افغانستان کې دغه ټول مسایل رامنځته کړي دي او افغانان یو په بل باندې بې اعتماده دي یو په بل باندې پرې اچول دي افغانانو د څو جاسوسانو کار ده نن هم هغه ته ادامه ورکوي په دې کې افغانان تر ډېره بریده پورې ملامت نه دي بلکې هغه نړیوال قوتونه چې د سړې جګړې عاملین وو هغوی تر ډېره پکې ښکېل دي
یو شمېر شنونکي بیا په دې اندي چې د شاهي سلطنت د کورنۍ دننه د بهرنیو استخباراتي کړیو لارموندنې دي ډبل کړو نو ته زمينه برابره کړه شنونکي کابل خان تدبیر وایي په افغانستان کې د هرې جګړې فکر له بهر ته ویل شوی او د غوی دوه ملي کورتا وړاندې هم ورته افکار موجود وو
دا برداشت دا چې لوی امپراتوریو لوی قوتونو د سړې جګړې عاملینو او پیاوړو هیوادونو په افغانستان کې د ټول مسایل رامنځته کړي دي او افغانان یو په بل باندې بې اعتماده دي یو په بل باندې پرې اچول دي افغانانو د څو جاسوسانو کار ده نن هم هغه ته ادامه ورکوي په دې کې افغانان تر ډېره بریده پورې ملامت نه دي بلکې هغه نړیوال قوتونه چې د سړې جګړې عاملین وو هغوی تر ډېره پکې ښکېل دي
له دې کودتا کلونه وروسته د افغانستان د لومړني ولسمشر محمد داود خان او د هغه د کورنۍ د ولس غړي وهډونه د دیارلس سوه اتیا کال په دوبی کې کابل تر سیرما د سرخی پله د پوځي پولیګون په سیمه کې وموندل شول او د همدې کال د کب میاشتې په ویشتمه نیټه په کابل کې خاورو ته وسپارل شول امید ظهیرمل ازادي راډیو کابل
د ازادي رادیو نیم ساعته پښتو خبري مجله اوري
د ننګرهار یو شمیر اوسیدونکو کلی په کلی ګرځي او د دې ولایت د بلابل ولسوالیو خلکو ته د کورونا وایرس د خبرېدو د مخنیوي په اړه عامه پوهاوی ورکړي زموږ همکار باز محمد عابد همدغه سیمو ته تللی دی او دغه راپور یې پرې چمتو کړی
محمد ادریس سیوش چې څو تن نور رضاکار ځوانانې لزان سره ملګري غواړي چې د ننګرهار لری پرتو ولسوالۍ ته په سایکل سفرونه وکړي او هغه خلکو ته د کورونا په اړه پوهاوی ورکړي چې له ښاره لري او د یادې ناروغۍ په اړه معلومات نه لري. هغه وایي له یاد کمپاینې موخه د کورونا وژونکي ناروغۍ څخه د ځان ساتنې په اړه عامه پوهاوی دی.
مونږ په بایسکل باندې د ننګرهار ګڼو ولسوالیو ته مونږ سفر کوو، کور په کور باندې مونږ ګرځو د کورونا وایرس په اړه خلکو ته مونږ معلومات ورکوو. د دې سربیره هڅه مو دا ده چې دغه نوي نسل یا ماشومانو ته مونږ د لاسونو وینځلو طریقه او چل زده کړو.
ادریس سیاوش تر دې وړاندې په همدې سایکل د کتاب لوست تر عنوان لاندې هم د ننګرهار او لغمان په ولسوالیو کې کلی په کلی ګرځېدلی او پر ماشومانو یې پر کتاب بونو سربیره کتابچی او قلمونه هم ویشلی دي.
دا کتاب لوست بایسکل په نوم ده. کتاب لوست مدني ټولنې لري. باندې بایسکل باندې مونږ کور په کور باندې ګرځېدو، مونږ کتابونه کتابچی قلمونه مینه او فکر ویشه. نو دا چې اوس وضعیت د هر څه یعنی یو بحراني وضعیت نه پکار ده چې اوس د کورونا وایرس په اړه مونږ خلکو ته معلومات ورکړو.
که څه هم په ننګرهار کې د کورونا په اړه د عامه پوهاوی لړۍ د ټولنې د بیلابیلو قشرونو لورې روانه ده، خو د ننګرهار اوسیدونکي د سایکل په واسطه د عامه پوهاوی لړۍ ګټوره بولي. دوه تنه ننګرهار میشتي مشال راډیو ته وایي:
نجیب الله سروری ما بلکې ولسونه په خار کې خبر دي کدا کار په ولسوالۍ کې وشي تر ډیره غوره دی او ښه ګټه لري.
قاسم محمد سلطانی مرکز کې عامه پوهاوی د رسنیو د لارې امکان لري. د رادیوګانو د تلویزیون چون ولسوالۍ کې داسې خلک داسې کورنۍ لري چې هیڅ تلویزیون د رادیو د لاسرسی نه لري. دغه خلکو د بار عامه پوهاوی یوازینی لار هم دغه ده چې ځوانان یې ترسره کړي چې دغه بایسکل له لارې هلته ورشي، هلته د عامه پوهاوی ورکړي.
ننګرهار کې د کورونا وایرس څخه د ځان ساتنې په اړه عامه پوهاوی پر داسې مهال پیل شوی چې حکومت په دې ولایت کې د کورونا په اړه د عامه پوهاوی په موخه واوی میلیونه افغانۍ هم ځانګړي کړي دي. اوس مهال د کورونا وایرس په ټوله نړۍ کې د چټکې پراختیا په حال کې دی او روغتیا پالانې پر وړاندې مبارزه په کورونو کې دننه پاتې کېدل او د وقایوي لارښوونو عملي کول بولي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
له جلال آباد ورزو اوروزګان ته د اوروزګان اساسي په مشرانو جرګه کې او د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکو وایي چې په اوروزګان کې په وروستیو کې یو وار بیا جنگ جګړو زور اخیستې او هر شپه دغه ته افغان امنیتي ځواکونو ته مرګ جوړه اوړي. دوی وایي چې وسلوال طالبان هڅه کوي تر څو د ترنکوټ ښار ته سقوط ورکړي. په دې اړه زموږ همکار له ترنکوټه شریف الله شرافت ته راپور رسولی.
امریکا او طالبانو ترمنز د سولې تر هوکړې او لاسلیک وروسته په دې وروستیو کې وسلوالو طالبانو یو ځل بیا په ترنکوټ کې خپل بریدونه ته زور ورکړي چې خلک یې سخت اندېښمن کړي دي. په مشرانو جرګه کې د اوروزګان د خلکو استازي مدني پالین او خلک وایي که مرکزي اداره د اوروزګان ولایت امنیتي وضعیت ته جدي پاملرنه ونه کړي نو دغه ولایت به د وسلوالو طالبانو لاسونو ته ولویږي. بلخوا تازه تیر شپه وسلوالو طالبانو د ترنکوټ ښار اړوند د نچین په سیمه کې د ملي پولیسو پر یو شمېر امنیتي پوستو بریدونه کړي دي چې پر مهال یو شمېر افغان سرتیرو ته مرګ ژوبل اړولې ده. د دغه ولایت د والی ویان زړګي بادي ازادي راډیو ته وویل چې د یادو بریدونو پر مهال څلور افغان سرتیري وژل شوي او درې نور هم ټپیان دي.
دلیز بری پیل کړو چې د ترنکوټ مرکز ختیځ لور ته په یاد نه کته کې د نچین سیمه کې البته افغان امنیتي ځواکونو په پوستو باندې څلور تنه پولیس شهیدان لرو، همداراز درې تنه ټپیان لرو. وسوال مخالفین ته هم په دې جګړه کې مرګ ژوبل ده خو مشخص نه ده چې څو تنه دي.
د ترنکوټ ترڅنګ د اوروزګان ولایت د یو شمېر ولسوالۍ څخه هم د جګړو راپورونه ورکول سوي خو معلومه نه ده چې هلته څومره افغان سرتیرو او وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله وشته. د اوروزګان ولایت د پولیسو مشر محمد اعظم هاشمي هم مني چې په دې وروستیو کې وسلوالو طالبانو خپل بریدونه ته زور ورکړي. خو دی وایي وسلوالو طالبانو د هغه تفاهمنامې څخه سرغړونه کړې کوم چې د فبروري پر 19 په قطر کې له امریکا سره لاسلیک کړي. کومندان وایي د یادو بریدونو پر مهال کال وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبل اړولې ده او دغه راز خلکو ته ډاډ ورکوي چې وسلوال طالبان به هیڅ کله هم د ترینکوټ ښار ته سکوت ورنه کړي. کومندان دا ونه ویل چې د یادو بریدونو پر مهال څومره افغان سرتیرو ته مرګ ژوبل اوښتې ده. که څه هم امنیت کومندان د پولیسو د تلفاتو په اړه څه نه وایي، خو د دغه ولایت د والي ویان زړګي بادي ازادي راډیو ته وویل چې په تېرې یوه اونۍ کې په دغه ولایت کې 28 افغان سرتیری د وسلوالو طالبانو سره د مخامخ جګړې پر مهال وژل شوي او 10 تنه نور هم ټپیان دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه رسنۍ ته څه نه دي ویلي. له دې ټولو سره د اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ اوسیدونکي بیا د وسلوالو طالبانو د وروستیو بریدونو سخت اندېښمن کړي دي. د ترینکوټ ښار یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته داسې وویل:
ایمانم نواب غوښتنه مو دغه ده چې خدای پاک خام نیت راودي، مشران دم کوشش وکړي خو مغو شي.
امنیتي وضعیت کوم ستاسو په ولایت کې ډېر خراب دی، نو باید دا وسی چې مستی په وطن کې باید چې دغه راسي مشره مې په دغه په کار چې مستی د وطن کې د جنگ د دغه ورک د 15 کال کې چې جنگ شروع دی هم نه ځکه نه خو ته لپات امر کول کیف، نو باید د سکار وسی چې د امر ورونه ګرد په خلاص چې د خیر لار ته پیدا سی.
ولې نه ډیر ویری رو چې په روزګان ولایت یو ځل بیا د پروش کال په څیر روزګان ولایت سکوت سره مخامخ سي.
نو
څه غواړم چې د امنیتي چارواکو سره د طالبانو او د امنیتي چارواکو سره دا غواړم چې په روزګان ولایت کې وربان او سوله وکړي.
دا په داسې حال کې دی چې په دې وروستیو کې د افغانستان د زیات شمېر ولایتونو څخه د جګړو راپورونه ورکول شوي او دغه راز تېره ورځ د افغانستان د ملي امنیت شورا وسلوال طالبان تورن کړي چې ګڼي د سولې لپاره قوي اراده نه لري.
آزادی رادیو ته غوښونه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
نن د اپریل 28مه د چرنوبل د اټومي غمیزي 43مه کلیزه ده. ملګری ملتونه وایي د دې پیښې څه باندې 3 لسیزې تیر شوې، خو لای هم ناوړه عواقب پر ځای پاتې دي. دا چې د چرنوبل غمیزه څه وه او د دې پیښې اغیز څومره و، په دې اړه د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګه راپور لري چې جزئیات یې اسدالله لودین وړاندې کوي.
لنن 43 کال وړاندې د 1988 کال د اپریل په 28مه په اوکران کې د چرنوبل اټومي بټۍ د ننه یو ریاکټور وچاودید چې یو برخه یې د اور لمبه شو. له دې پیښې سره د رادیو اکټیف ذرې او بڅر کې د زرګونه مترو په واټن د روسیې، اوکراین او بلاروس هوا ته پورته شول. هغه زهرجنې ذرې چې ژوند او چاپیریال ته ګواښ پېښوي او زیان یې د اوږده وخت لپاره محسوس وي. پخوانی شوروي اتحاد د پیښې په لومړۍ ورځ نه منله چې کومه غیر عادي پیښه دې شوې وي، خو د پیښې په دویمه شپه یې یوه اعلامیه ورکړه او تایید کړه چې د چرنوبل د 4 سایټونو له ډلې یوه صدمه لیدلې. هغه مهال ویل شول چې د پیښې له کبله د 150 په شاوخوا کې کسان مړه شوي، خو لویدیځو رسنیو وویل چې له پیښې وروسته 2000 کسان مړه شول. دا شمیرې رسما تایید نه شوې. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې په 2014 کال کې یو پریکړه لیک تصویب کړ او د اپریل 28مه یې د چرنوبل پیښې د اغیزو یاد ته ځانګړې کړه. سږ کال ملګری ملتونه د چرنوبل د پیښې یاد داسې مهال کوي چې د چرنوبل بټۍ 30 کیلومترۍ کې تازه اور لګېدلی دی. له دې سره داسې اندېښنې شته چې ممکن دا اور اوږد شي او بیا له دې اټومي بټۍ نه د راډیو اکټیف شعاوې خپرې شي. ملګرو ملتونو ویلي په زیانمنې شوې سیمه کې پرمختګ شوی، خو د دوی په اعلامیه کې راغلي هلته ډېر نور کار ته اړتیا شته. په 2019 کال کې د زیانمن شوي ریاکټور پر سر یو محافظتي پروژه پلی شوه چې ملګرو ملتونو د پام وړ کار بللی دی. پر دغې پروژې یا د خوندیتوب پر دیوال څه باندې 2 میلیارد ډالر ولګېدل چې 240 مرسته کوونکو هیوادونو یې لګښت پر غاړه واخیست. ملګرو ملتونو ویلي له اټومي ذرو د خوندیتوب په چارو کې دا تر ټولو لویه پروژه وه چې د نړیوالو په همکارۍ ترسره شوه. د سازمان له دې وړاندې د بلاروس، روسیې او اوکراین له حکومتونو سره په ګډه له چرنوبل پیښې د زیانمنو شوو کسانو مرسته کړې ده. د چرنوبل د یاد په اړه د ملګرو ملتونو په سګنۍ اعلامیه کې د هغه لوی اور یادونه نه ده شوې چې دې بټۍ ته په 30 کیلومتري واټن کې لګېدلی و. له پیښې را وروسته دا تر ټولو ستر اور 13 اونۍ ګل شو، خو هلته چارواکو ویلي شاوخوا واړه اورونه لا هم بلیږي. د همدې میاشتې په پیل کې چرنوبل ته نږدې یو ځنګلي کې د بل شوي اور یوه ویډیو هم خپره شوه. له دې سره د چاپیریال ساتنې ادارو خبرداری ورکړ چې ممکن په راډیو اکټیو شعاعو د ککړو ونو په سوځېدو دا ذرې بیا خپرې شي. د اټومي انرژي نړیوال ادارې د اپریل په 24مه وویل د اوکراین لخوا د ورکول شوو معلوماتو پر بنسټ له بل شوي اوره د انسانانو روغتیا ته ګواښ نه پیښیږي. اوکراینی چارواکو دغه ادارې ته ویلي هلته د راډیو اکټیو شعاع او غلظت دومره نه دی چې چا ته زیان واړوي.
زموږ غږ ازادي راډیو نه اورئ درنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو نه د شپږ نیمو بجو خبری مجلې ته غوږ وی. په کابل کې د مخام شپږ بجې او دیرش دقیقې شوې ده. نیم ساده پښتو خبری مجله پای ته رسیږي. راتلونکو نیم ساعت دری خبری مجلې ته ځانګړې شوې. نظیفه محبوبی په سټوډیو کې ده. نظیفه جان، استلم
سلام به شما اکرام صاحب.